دین به استودیو
ډیر زیات مننه سید سمیع عباس قدرمن اوریدونکو ته سلام وړاندې کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دوستانو په یو بل خبرونه کې محرکره کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه لرو. خو په اله خبرونه کوو. افغان ولسمشر اشرف غنی به نن نوې ډیلی ته ورسیږي. دا کابل او جلال آباد ترمنځ د لوی لارې د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. او د قطر امیر د خلیج له عربو هیوادونو او ایران غوښتي چې خپل اختلافات د خبرو له لارې هوار کړي. ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر نن نوې ډیلی ته ورسیږي. دا ولسمشر غنی مطبوعاتي دفتر وایي نوموړی به هند ته په دې دوه ورځني سفر کې له صدر اعظم نریندرا مودي سره وګوري او د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره به پر نورو لارو خبرې وکړي. ارګ د ولسمشر غنی او نریندرا مودي د نننیو خبرو ډیر جزئیات نه دي څرګند کړي، خو د افغانستان لوی درستیز قدیم شاه شهیم ازادي رډیو ته وویل چې په دې سفر کې به له هند د وسلو ترلاسه کولو په اړه خبرې ونه شي. په کابل کې د هند سفیر وایي ښاغلی غنی به د نورو خبرو ترڅنګ په نوې ډیلي کې د څیړونکو په یو مرکز کې وینا هم وکړي. بلخوا د هند حکومت افغانستان ته زر نوي تحصیلي بورسونه ورکړل. په کابل کې د هندستان سفارت پرون ویل چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پراختیا لپاره یې دا بورسونه ورکړي چې په 2018 او 2013 میلادي کلونو کې به افغان محصلانو ته وویشل شي. د سفارت خبر پاڼه وایي چې دا بورسونه یې د لیسانس، ماسټرۍ او ډاکټرا لپاره ورکړي دي چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت او په کابل کې د هندستان سفارت په شرایطو برابرو کاندیدانو ته ورکړي. د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان د نړۍ په درو هغه هیوادونو کې راوستي چې د نړۍ د نورو هیوادونو په مقایسه سیاسي اداري فساد پکې موجود دی. په دې ریپورت کې د یو سلو شپږ شپېته هیوادونو په اړه معلومات خپاره شوې دي. په 2015 میلادي کال کې د دې سازمان د سیولونو پر اساس افغانستان، شمالي کوریا او سومالیا د نړۍ هغه درې هیوادونه دي چې د نورو په مقایسه اداري فساد پکې زیات دی. د افغانستان د ملي وحدت حکومت لوړ رتبه چارواکي دولتي چارواکي د اداري فساد شتوالي منی خو وایي چې له دې عمده ستونزې سره مبارزې ته یې په خپلو کاري پروګرامونو کې لومړیتوب ورکړی. د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان د زیات اداري فساد له امله د نړۍ په درې وروستیو هیوادونو کې شامل کړی چې ټاکل شوی د اکتوبر په 15 په بروکسل کې د دې هیواد پر وضعیت نړیواله غونډه وشي. په جوزجان کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په وسلوالو نښته کې پرون ماښام د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان او دوه وسلوال طالبان وشل شوي. د جوزجان امنیي قمندان ازادي رډیو ته وویل چې د سیمه ییزو پولیسو قمندان عبداللطیف د فیض آباد ولسوالۍ د یو شمیر پوستو مشر و. قمندان عبداللطیف ماښام د خپل کار سیمې ته په لاره کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې ټپي شوی او د جوزجان د امنیي قمندان رحمت الله ترکستاني په وینا بلخ ته د درملنې لپاره تر رسیدو مخکې حساب ورکړه. اخوا په سریپول کې د 209 شاین کلی اردو چارواکي په دې ولایت کې د یو سلودیر شو وسلوالو طالبانو د وشل کېدو خبر ورکوي. د دې کلی اردو د ویندوی نصرت الله جمشیدی پرون ازادي لري ټول چې دا کسان د دې ولایت په سنچارک ولسوالۍ کې د نوید 15 پونم په پوځي عملیاتو کې وشل شوی. دا په وینا په عملیاتو کې لک تر لګه سلطنه وسلوال زخمیان دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د 209 شاین کلی اردو ویان نصرت الله جمشیدی ازادي رادیو ته وویل
عملیات نوید 15 در رسول سنشاره بود. از زمانه که عملیات رو اندازی کردید و حالا اطول که ادامه داره تقریبا بیشتر از 130 تن از مخالفین و مسلح در ریجه کشته شده از امیدیران از عملیات و همچنان عملیات ما هم جبران داره.
دا جمشیدی په وینا په د 209 شاین کلی اردو د سریپل په کوستانات ولسوالۍ کې هم د وسلوالو طالبانو پر ضد د پراخو پوځي عملیاتو پر پلان کار پیل کړی. کوستانات ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې ده. د کابل او جلال آباد ترمنځ لوی لاره بند ده. د لغمان د والی ویان پر نزادې لړیو ته ویل چې د شدیدو بارانونو له امله د سروبي په سیمه کې د غرې و برخه نړیدلې او ډبرو یې سړک بند کړی. چارواکو په وینا پر دې لاره موټرې وازې تر تنګي ابرېښمه یا د ورېښمو تر تنګي تګ راتګ کولی شي. خو د لغمان ولایت ویان سرحدي ځواک وایي چې د لارې د ډبرو د لرې کولو لپاره کار پیل شوی دی او هڅې روانې دي چې دا لاره د موټر لپاره خلاصه شي. ازادي راډیو دا قطر امیر د خلیج له عربو هیوادونو او ایران غوښتي چې خپل اختلافات د خبرو لارې هوار کړي. د قطر دولتي خبري اژانس وایي چې تمیم بن حمد السانی د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره د لوی اختر په مناسبت په ټلیفوني خبرو کې نوموړي ته ویلي چې د ایران او د خلیج د عربي هیوادونو ترمنځ اړیکې باید د ښه ګاونډیتوب او دوه اړخیز درناوي پر بنسټ ولاړې وي. نوموړي زیاته کړې د ایران او عربي هیوادونو ترمنځ هر ډول اختلاف باید د خبرو اترو له لارې هوار شي. د ایران شیعه دولت او د سعودي عربستان په مشرۍ عربي هیوادونه په یمن او سوریه کې د نیابتي جګړې په دوه مخالفو لورو کې ولاړ دي. د قطر امیر دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د حج د مراسمو په اړه د ایران او سعودي عربستان ترمنځ لفظي شخړې تودې شوي. په تیرو دیرشو کلونو کې د لومړي ځل لپاره سږکال ایرانیان د حج په مراسمو کې د ګډون څخه بې برخې شوي. د سعودي عربستان لوی مفتی عبدالعزیز الشیخ ویلي چې ایراني مشران مسلمانان نه دي. بلخوا د ایران انقلاب ساتونکي ځواک یو د چټک سرعت لرونکي کښتۍ فعاله کړې چې د هیلیکوپټر او سلو کسانو د انتقال وړتیا لري. ایراني رسنیو پرون ویل دا کښتۍ 55 متره اوږدوالی او 14 متره پلنوالی لري چې کولی شي ملکي هیلیکوپټر یې انتقال کړي. پر دې کښتۍ د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي تصویرونه او د امریکا ضد شعارونه لیدل کېږي. دا د کښتۍ د پرانیستې په مراسمو کې د ایران د انقلاب ساتونکو د سمندري ځواک قومندان علي فیدوي په خلیج کې د امریکا حضور وغانده او وی ویل چې دلته د امریکا حضور د بی امنیتۍ او بی قانوني سرچینه ده. فیدوي ویل چې دا کښتۍ په وسلو سنباله ده او کنه. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډیمستورا په دې هیواد کې د جګړې د کمیدو خبر ورکړی. ډیمستورا ویلي چې د دوشنبې په ماښام د اوربن لیلان راسي وضعیت د ښه کېدو په لور روان دی. نوموړي پرون په ژنیو کې خبري غونډې ته وویل
sources on the ground which do matter.
دا هله په ګډون د سوریې په لوی خارونو کې زموږ سرچینې وایي چې وضعیت د پام وړ ښه شوی. هوایي حملې نه دي شوي او په دمشق کې هم کراري وه، خو دمشق ته په نږدې سیمه هرستا کې د وسلوالو نښتو خبر رارسېدل. په سوریه کې د دوشنبې په ماښام د امریکا او روسیې د موافقې پر اساس اور بند اعلان شو. بلخوا مسکاو په سوریه کې د بشر الاسد رژیم پر هغو مخالفو وسلوالو ډلو چې امریکا یې ملاتړ کوي د اوربند د ماتولو تور لګولی. د روسیې د پوځ یو لوړ رتبه چارواکي پرون وویل چې د سوریې دولتي ځواکونو له هغو سیمو پرته چې داعش او د فتح الشام په څیر افراطي ډلې پکې فعالیت کوي په ټوله سوریه کې پوځي حملې بندي کړي. خو د روسیې پوځي چارواکو ویل چې د بشر الاسد رژیم هغو مخالفو ډلو چې امریکا یې ملاتړ کوي په څو مواردو کې پر د استوګنې پر سیمو او دولتي پوستو ډزې کړي دي. له ازادي راډیونه خبرونه اوري. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې جنگي الوتکوې د عراق خلکو ته یو ستر کیمیاوي ګواښ له منځه وړی. د امریکا د دفاع وزارت په وینا جنگي الوتکوې په مواصل ښار کې هغه تاسیسات چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پکې کیمیاوي وسلې جوړولې بمبار کړي. په عراق کې د امریکا د هوایي ځواک قومندان ډګر جنرال جفري هاریګیان پرون په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل د وروستیو هوایي ګزارونو هدف د داعش د ډلې یو مرکز و چې له هغې د وژونکي کیمیاوي وسلې او ښایي د کلورین او نورو زهرجنو ګازو د تولید لپاره کار اخیست. او د اوکراین حکومت وایي چې په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو وسلوالو سره په نښتو کې پرون د دې هیواد درې عسکر وژل شوي او 15 ټپیان دي. د اوکراین د پوځ ویاندوی څرګنده کړه چې له دوشنبې راهیسې په ختیځ ښارونو لوهانسک او دونیتسک کې د دوی او د روسیې د پلوي بیلتون غوښتونکو ترمنځ جګړې روانې دي. په دونیتسک کې بیلتون غوښتونکو ویلي چې درې وسلوالې په دې نښتو کې وژل شوي. د اوکراین په ختیځ کې تیره میاشت اوربند موافقه شوې وه. دوستانو خبرونه ملاتړی رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه سمک په پانه ازادي رادیو .com کې هم کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه مطالب لرو. ولسمشر اشرف غنی نن نوی ډیلی ته ځي او هلته به له هندي چارواکو سره په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. په دې موضوع په ریپورټ سربیر اوري چې د شفافیت نړیوال سازمان په خپل کلنی ریپورټ کې افغانستان بیا د هغه درې هیوادونو په کتار کې راوستی چې د نړۍ د نورو هیوادونو په مقایسه پکې اداري فساد زیات دی. دا به هم واورئ چې ټاکل شوې ده د افغان او هندي چارواکو ترمنځ هندوستان ته د ولسمشر د سفر په ترڅ کې د بندیانو د تبادلې یو لړ موافقې لاسلیک شي. په سوریه کې د اوربن لومړی ورځ په خطو غتیره شوې. ځایي خلکو ویل چې له کلونو جګړې او ناکراری وروسته د اوربن په لومړی ورځ کراري. د ورکو بلوچستانو د غک پورته کوونکي سازمان مشر ماما خدیر بلوچ د اختر په لومړۍ ورځ هم خپل احتجاج ته دوام ورکړ. په دې موضوع به ریپورت واوري او دا به واوري چې د امریکا د ولسمشرۍ د څوکۍ ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن په کالیفورنیا کې د کمپاین غونډې ځنډولې ځکه ډاکټران ورته ویلي چې د سکاروي په ناروغۍ اخته ده. ازادي اورېدونکي او د انصاف په لټه پروګرامونه هم له یاده مباسي. دوستانو دا د ازادۍ رادیو ده. ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن نوې ډلې ته ورسیږي. د ولسمشر غنی مطبوعاتي دفتر وایي چې نوموړی به هند ته په دې دوه ورځني سفر کې له صدر اعظم نریندرا مودي سره وګوري او د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره به پر نورو لارو چارو خبرې وکړي. په کابل کې د هند سفیر وایي چې ښاغلی غنی به د نورو خبرو ترڅنګ په نوې ډلې کې د څېړونکو په یو مرکز کې وینا هم وکړي. فرشته جلالزئی په دې اړه تفصیل لري.
نوی ډیلی ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د دورځنی سفر او له هندي چارواکو سره د هغه د خبرو ډیر جزئیات نه دی خبره شوی. خو د افغانستان د پوځ لوی درستیس قدم شاه شهیم وویل چې دوی له هندستانه د سپکو او درنو وسلو غوښتنه نه ده کړې او څرګنده یې کړه چې ښاغلی غنی نوی ډیلی ته په دې سفر کې له هندي چارواکو وسلې نه غواړي. قدم شاه شهیم چې څو ورځې مخکې هند ته تللی او هلته یې د ځمکنیو او سمندري ځواکونو له لوړبه مشرانو سره کتلي وایي چې د افغانستان د پوځ د وسلو تخنیک له هندي وسلو سره فرق لري.
ما با هندستان هنوزم راجی با تانک و توپ و گپای هم صحبت نکردیم.
موږ له هند سره تر اوسه د توپونو او ټانکونو پر غوښتنه خبري نه دي کړې ځکه موږ سره د وسلو په تشکیلاتو کې د امریکا متحده ایالات او ناتو مرسته کوي. موږ د تعلیم او تربیه د ناروغانو د درملنې او پوځي تجربه د شریکولو او ګډو پوځي تطبیقاتو په اړه له هند مرسته غوښتې ده. خو د وسلو خبره نه ده شوې ځکه د هندي وسلو تخنیک هم زموږ له وسلو فرق لري. خو زموږ د اړتیا په صورت کې دا د بحث وړ موضوع ده او خبري ورباندې کېدلی شي. د رویټرز خبری اژانس په حواله داسې ګڼل شوی و چې لوی درستیز قدم شاه شهیم د اگست په وروستیو کې هند ته په خپل سفر کې د پوځي وسلو او تجهیزاتو هغه لست هندي لوري ته وړاندې کړي چې د امریکا له پوځ سره د مشورې پر اساس جوړ کړی دی. رویټرز همداراز په نوی ډیلی کې د افغانستان د سفیر شیدا محمد عبدالی په حواله خبر ورکړی و چې هند به له تروریزم سره په مبارزه کې له افغانستان سره د مرستې لپاره د هیواد ته زیاتې وسلې ورکړي. شیدا محمد عبدالی رویټرز خبری اژانس ته ویلي و چې هند به دا کار د پاکستان اندیښنې ته لا پاملرنې پرته کوي ځکه چې د ده په وینا سیمه ییز امنیت د خرابېدو په حال کې دی او د افغانستان امنیتي ځواکونه له وسلوالو طالبانو او نورو ډلو سره د مبارزې لپاره زیاتو وسلو او پوځي تجهیزاتو ته شدیده اړتیا لري. خو د افغانستان د پوځ لوی درستیز قدم شاه شهیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې له هند یوازې د الوتکو د ترمیم لپاره د پرزو غوښتنه کړې ده.
باید تجهیزات و پرزجات از چون در کشورهای اعضای ناتو پیدا نمیشوید.
دی وای هغه پرزی چې د ناتو په غړو هیوادونو کې نه پیدا کیږي او زیاتې له روسیې سره دي. موږ له هند سره خبري ورباندې کړي چې راته برابر یې کړي نو هغوی به له روسیې سره هم په دې اړه خبري وکړي. دا پرزی موږ د خپل هغو الوتکو د ترمیم لپاره کارولای سو چې اړتیا ورته لرو چې په روسی سیستمونو برابرې دي. هند د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته لږ تر لږه $2 میلیارد له افغانستان سره اقتصادي مرسته کړې ده. نوی ډیلی د تیر کال په ډسمبر میاشت کې اعلان وکړ چې افغانستان ته 4 MI-15 جنگی هلیکوپټر ورکوي. دا اول وار و چې هند له افغانستان سره د جنگی وسایلو کومک اعلان کړ او 3 هلیکوپټر په فبروري کې د افغانستان ملي اردو ته ورسېدل. هند ته د ولسمشر محمد اشرف غنی تر سفر مخکې داسې رپورټونه خپاره شو چې شایي له هندي چارواکو د سپکو او درنو وسلو د غوښتنې پر اساس په دې اړه د هند صدر اعظم نریندرا مودي له لوري نوې ژمنې ترلاسه کړي. دې ته په اشاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وروستیو کې د افغانستان او هند ترمنځ د پوځي همکاریو د پراختیا په اړه اندېښنه څرګنده کړه. خو په کابل کې د هند سفیر منپریت وورا پرون ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان دا اندېښنه د پوښتنې وړ ده. شاغلی وورا ویل هند او افغانستان خپلواکي بهرنۍ کړنلارې لري او خپل خلکو ته د خدمت لپاره یې عملي کوي او د پاکستان دا حق نه دی چې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړي.
دوستانو و موردل چې ټاکل شوی دا افغان ولسمشر اشرف غنی به نن هندستان ته ورسیږي او دغلته په هندي چارواکو سره په بیلابیلو مسلو خبرې وکړي. ویل کېږي چې په دې سفر کې به افغان آیت او هندي چارواکي په خپلو کې د نورو موافقو ترڅنګ د بندیانو د تبادلې په اړه یوه موافقه لاسلیک کړي. زموږ همکار رحمت الله افغان د حقوقي چارو له کارپوه کبیر رنجبر نه د دې موافقې د ارزښت په اړه پوښتلی.
دا خورا مهمه ده دې لپاره چې هغه ملکونه چې خپل منځو کې دوستانه ټینګ روابط لري د دو ملکونو ترمنځ په ټول نړۍ کې دغه توافقنامې امضا کیږي. د دې لپاره چې یو څوک چې مرتکب به جرم کیږي په هندوستان کې او هغه لږه جای تختی راځي افغانستان ته، هغه هندوستان په دندغه توافقنامې پر بنا کوي شي چې مطالبه وکړي چې دا مجرم بیرته مسترد شي او هلته د عدلي او قضایي تعقیب لاندې راشي. همداسې افغانستان هم ډېرې ستونزې لري، له نورو ملکونو سره هم لري. که دغه یو څوک مرتکب د جرم کیږي دلته او ځي هندوستان ته، بیا د دغه موافقتنامې پر اساس هندوستان دولت مکلف ده چې په مجر د دې چې موږ تقاضا کوو چې هغه بیرته مسترد شي افغانستان ته راولېږدول شي، نو بیا هغه نشي کولی چې وایي هندوستان چې د دې نه درلېږمه. او که موږ دغسې توافقنامې له ټولو هغه ملکونو سره چې موږ ښه روابط لرو زمونږ په ابتکار دا امضا کیږي، نو دا ډېره مرسته کوي او ډېره خورا ډېره مهمه ده. له همدې لپاره له هندوستان سره دا موافقتنامه مهمه ده او دا یو لوی ګام دی زموږ د نور د دوستۍ د همکارۍ د نږدېوالي لپاره.
رنجبر صاحب، ستاسو له نظره دغه توافقنامه د عملي کېدو لپاره دواړو هیوادونو حکومتونه باید څه وکړي تر څو پورې دا توافقنامه د کاغذ په مخ پاتې نه شي او عملي جنبه غوره کړي؟
نو امضا د توافقنامې لومړی ګام دی. بلغه بیا د توافقنامې ځي پارلمانونو ته د دواړو ملکونو، یعنی دغه یو یوازنی هغه اسناد دي چې اوله د جمهور رئیسانو لخوا یا د هغه شخصیتونه چې واک اخلي له جمهور رئیس ته امضا کیږي بلغه پارلمان ته ځي. نور اسناد خو معبودن اول پارلمان ته راځي بیا توشیح کیږي جمهور لخوا. نو کوم وخت چې دغه مراحل طی کړل نو دا بیا نافذ کیږي. له موږ تاریخ نه چې ملي شورا کې تشریف زله، نو دا نافذ دی که کوم مجرم په افغانستان کې مرتکب د جرم کیږي او تختی هندوستان ته ځي، بیا د همدغه توافقنامې په اساس هندوستان مکلف کیږي چې بیرته هغه موږ ته راوستي چې موږ په عدالت هغه قانون پرې تطبیق کړو.
افغان حکومت له کمو هیوادونو سره داسې توافقنامې لري، څه کول پکار د حکومت تر څو پورې چې نورو هیوادونو سره هم دا ډول توافقنامې لاسلیک تر څو پورې د افغانستان په امنیت باندې مثبت تاثیر واچوي، څه کول پکار د حکومت په اوس مهال کې؟
نو کومه دولت دا کار وکړي او دغه رقم قراردادونه توافقنامې له نورو دوستو ملکونو سره امضا کړي، په دغه حالت کې بیا مجرم د قانون له تطبیق نه د قانون له منګولو نه فرار نشي کولای او که تختی هم بیرته بیا دوی مسترد کیږي. دغه توافقنامې یو ډیر لوی ښه بنسټ دی متقابل روابطو د ملکونو دی، یعنی په دوستۍ او په همکاریو کې دا ډیر لوی اغیزه لري، هم امنیتي نگانه او هم د سیاسي نگانه.
د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر چې تاسو ورسره د هغې احتمالي موافقې د ارزښت په اړه مرکه اوریده چې ټاکل شوې ده د افغانستان او هندوستان د چارواکو ترمنځ به د بندیانو د تبادلې په اړه لاسلیک شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د شفافیت نړیوال سازمان په خپل کلینری ریپورت کې افغانستان د غوښتو هیوادونو په کتار کې نیولې چې نړۍ د نورو هیوادونو په مقایسه اداري فساد په کې زیات دی. فرشته جنرال زئی په دې اړه ریپورت لري.
د شفافیت د نړیوال سازمان پرېس کې د افغانستان نوم تر سومالیا او شمالي کوریا مخکې شوی دی. دا هغه درې هیوادونه دي چې د نورو نړۍ په پرتله اداري فساد په کې ډیر دی. د شفافیت نړیوال سازمان په خپل رپورت کې په ځانګړي ډول د افغانستان په اړه ویلي چې له دې هیواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستو میلیونونه ډالر بې ځایه لګېدلي یا غلا شوي دي. د دې سازمان په رپورت کې چې د 2015 میلادي کال د څیړنو پر اساس برابر شوی راغلی چې د افغانستان د دولت په اداري چارو کې پراخ فساد په دې هیواد کې د سولې او ثبات ټینګولو هڅې کمزوري کړي دي. په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت لوړ رتبه چارواکي په دولتي چارو کې د اداري فساد شتوالی مني، خو وایي چې له دې عمده ستونزې سره مبارزې ته په خپل کاري پروګرامونو کې لومړیتوب ورکړی دی. حکومت لنډه موده مخکې د اداري فساد پر ضد د شې مبارزې لپاره یو عدلي او قضایي مرکز هم جوړ کړ چې کار یې پیل کړی دی. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی مشر عبدالله تیرونی د وزیرانو شورا ته په وینا کې ټینګار وکړ چې قومي او حزبي روابط باید له اداري فساد سره د حکومت مبارزې مخنیوي ونه کړي. عبدالله وویل چې د اداري فساد څېړنې او په دې ستونزه کې د شکیلو خلکو د منډلو او محاکمې لپاره باید هیڅ ډول استثنا نه وي.
الکاسد خوب و بد تشخیص کنیم و بعد بگوییم که ایش از نظر ما بد.
دیوی که خواه و بد فاسد تشخیص شیه و وایی چه دا بد دیو داخل نو یو قدم هم وړاندی نشو تللی. په هیواد کې د فساد پر وړاندې د مبارزې اتلان نشته. ټول د اداري فساد قرباني دي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په دولتي چوکاټ کې اداري فساد د مخکنی حکومت یو میراث دی چې ورته پاتې شوی، خو پر ضد یې مبارزه روانه ده. خو د افغانستان د وضعیت یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د اداري فساد پر ضد د رښتینې او اغېزمنې مبارزې لپاره باید د دولت په لوړو پوستونو کې د اداري فساد ریښې وایستل سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو پخوانی وزیر محمد امین فرهنګ وایي:
ما به یه عقیده هستم که حکومت افغانستان او جایی که فساد اداری صورت گرفته اونجا اصلا زورش نمیرسه که مداخله کنه.
دی وی په هغه ځای کې چې لوی فساد شوی اصلا د حکومت زور نه رسیږي چې مداخله وکړي. یوازې پر کمزورو کسانو زور رسیږي او باید وایم چې حکومت د فساد پر وړاندې په مبارزه کې ناکام دی.
د افغانستان حکومت په هغو لوړو ځایونو کې چې اداري فساد شوی د ژغ پورته کولو او مداخلې زور نه لري، نو یوازې د کمزورو مامورینو څارنه کوي چې په خواشینۍ باید ووایم ناکام شوی دی. د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان په داسې حال کې د زیات اداري فساد له امله د نړۍ په دریو وروستیو هیوادونو کې شامل کړی چې ټاکل شوی د اکتوبر په 15مه په بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت نړیواله غونډه وشي. په دې غونډه کې به چې د افغانستان ولسمشر او د حکومت اجرایي مشر برخه اخلي، له دې هیواد سره د مرسته کوونکو هیوادونو استازي هم وي او د اداري فساد پر ضد د حکومت د مبارزې څرنګوالی به پکې مطرح شي. د شفافیت د نړیوالې ادارې په رپورټ کې پاکستان او هند هم د نړۍ په هغو هیوادونو کې ګڼل سوي چې زیات اداري فساد پکې موجود دی. په دې لیست کې دنمارک د نړۍ هغه هیواد دی چې تر ټولو کم اداري فساد پکې کیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي په هغه تړون کې چې په اساس افغان سوداګر کولای شي د واګله بندر څخه هند ته خپل مالونه صادر کړي ځینې ستونزې شته. په دې وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شول چې دغه بندر پاکستان د افغانستان د سوداګرو پر مخ تړلی. افغان ولسمشر هم څو ورځې مخکې په دې اړه عکس العمل څرګند کړ او پاکستان ته یې خبرداری ورکړ چې که ترانزیتي لارې د افغان سوداګرو په مخ پرانیزي، پر دې هیواد به منځنۍ اسیا ته ترانزیتي لاره چې د افغانستان له خاورې تیریږي بندنه کړي. نوریاس نوری دا مسله د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د نړیوالو اړیکو له مشر زرخ شفیزی سره په مرکه کې څیړلې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې پاکستان وایي د واګه بندرې د افغان سوداګرو پر مخ نه دی تړلی، بلکې یوازې د هند مالونو ته اجازه نه ورکوي چې له دې بندر افغانستان ته صادر شي. آیا په شوي تړون کې دا موضوع ذکر شوی؟ ښاغلی حفیظی په ځواب کې وویل:
ښاغلی ډاکټر شربانی، همدارنګه خصوصاً د افغانستان ډېری هلې کړې دي. مثال په توګه منګل او چین ته هلته وطن ګروپ او هریری ګروپ چې دوه خصوصاً شرکتونه دي، دوی چینایي شرکتونو سره یو ځای د اولین ځل لپاره د اورګاډي د چین څخه مستقیم حیرتان ته ور ورسول. دا یوه لویه لاره ده چې د خپل 15,000 نه سو کمپیوټر کوم چې د چین څخه واردوي مستقیم ډایرکټ په 12 شپو کې تر افغانستان ته رسیږي. حال دا چې مخکې د کراچۍ له لارې 4 میاشتې 5 میاشتې 3 میاشتې هم دا مال اوس کم کېدل. بل موږ د هلته د چابهار بندر د جنوبي په حال کې دي او دا چابهار بندر هم د 2002 مسخره په دې خوا د کیسې همدغسې راروانه ده، څوکه څوکه پر مخ ځي.
حافظي صاحب، په وروستیو کې چې کله د چمن سپین بوردک لاره پاکستان د افغان سوداګرو د میوو سوداګرو او د باغلرونکو پر مخ وتړله، هند یو بیساره اقدام وکړ او د افغان سوداګرو لکه چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال موږ سره په خبرو کې وویل چې افغان سوداګرو میوو ته اجازه ورکړي چې له محصول پرته د حواله لارې هند ته صادر کړي. آیا اوس هم دغه پروسه روانه ده؟
د اکثر عملی صفحاتی خبری چیل کیلی دا عملی بنا نلری بخواد تا واقعیتون رو باندی و که منطقه اقتصادی منطق بانی ولال خبر دا این چوائی دا که واقعو که زمال نظر دا نمکنه خبر دا کم یاو تاره رو خیلی چی این خوبه این سفق سرطان اوازی زردالو تا ورست که من صادره اون کال که کدیو کدیو شتیتت تا نصادر کلی درازم چی تاره محتوله اون کن در افتال پغول او یا مثلا لاف و باقی خون دا سی خبری میدی خواه تیاری چی دی کابو تیاری چی دی.
بله، د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو د خرابېدو یو دلیل چې اکثر کارپوهان وایي دا ده چې کله چې هند افغانستان ته ځان ورنږدې کوي پاکستان اکثرا عکس العمل څرګندوي. اوس چې اشرف غنی هند ته روان دی، له اقتصادي پلوه څه فکر کوي چې آیا دغه سفر به بیا هم د افغانستان لپاره څه مهمې لاسته راوړنې ولري؟ هند هغه هیواد دی چې د چابهار بندر کې ډېره سرمایه ګذاري کوي او غواړي چې له هغې لارې افغانستان سره ترانزیتي پلوه وصل شي.
زمونږ د دوی سیاستونه د پاکستان او د افغانستان د حکومتونو سیاستونه د اقتصادي ودې لپاره مناسب نه دي. همدارنګه د هندوستان خصوصیت چې مونږ سره مناسبات لري په ښار کې او په نورو منطقوي سازمانونو کې هغوی هم دا وایي چې متاسفانه د غلط سیاستونو له مخې چې په منطقې کې شتون لري مخصوصا د پاکستان موجودګي د افغانستان په اکثره ډېر ځایه ډېر پخوانۍ او ډېر غیر منطقي دي او دوی خپل سوداګر ته هم ضرر رسوي او اوس چې دوی ځي لږ اقتصادي اړخ څخه وایي چې هندوستان یو لوی مارکېټ دی د دنیا او د افغانستان لپاره ډېر ګټوره دي چې دغه مارکېټ سره ځان نږدې کړي او د هندوستان هغه ټکنالوژي چې تولیدېږي هلته هغه د دنیا په کچه د ښه سټنډرډ والا شی دي.
دا افغانستان دا سوداګری دا خونی د نړیوالو اړیکو مشر ازرخش حافظي او چې تاسو سره دا افغانستان دا سوداګری په اړه مرکه ورده سمګه کلاس دی رادیو ناوړی. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پروند اختر په لومړی ورځ د پولیسو پر یو موټر بمی چاودنه شوه. دوه پولیس پکې وژل شوي او د 15 پولیس عسکرو په شمول 8 تنه ټپیان شوي دي. بارکوال میخیل په اړه تفصیل لري.
پرون سه شنبه چې په پاکستان کې د اختر لومړی ورځ وه د کوټې پر سریاب سړک د پولیسو پر یوه لارۍ بمي برید وسو چې په نتیجه کې شاوخوا لسو تنو ته مرګ ژوبله واوښته. پولیس چارواکي وایي د پولیسو یوه لارۍ چې ګڼ شمېر پولیس عسکر پکې سپاره وو د پولیسو له یوه روزنیز مرکزه د ښار پر لور را روانه وه چې بلوچستان پوهنتون ته نږدې د سړک له غاړې شخ کړای سوی ماین ورباندې وچاودېد چې په نتیجه کې یو پولیس سرتېری ځای پر ځای ووژل سو او د شپږو پولیس عسکرو په شمول 9 تنه پکې ټپیان شول. د چاودنې مال د پولیسو ټرک ته تر ډیره زیان اوښته یا ورڅیر مدو نور موټر یې هم تباه کړی دی. د پولیسو یو مشر عبدالله جان پردی وایي په ټپیانو کې یو بل اسکر هم په روغتون کې سا ورکړه او د وژل شویو پولیسو شمیر 2 تنو ته ورسید. پردی وایي د چاودنې هدف د پولیسو لاری و. د پولیسو ټرک چې عسکر یې راخیستي وو را روان وو. د سړک له غاړې شخ سوی ماین د ریموټ کنټرول په وسیله ورباندې چاودل سوی دی. د دې چاودنې تر شا د افراطي وسلوالو لاس هم کېدای سي او نور ناقانونه اعلان شوي سازمانونه هم کېدای سي. د چاودنې مسؤلیت له پاکستاني طالبانو جلا سوې ډلې جماعت الاحرار پر غاړه اخیستی دی. د احسان الله احسان په نامه تن چې ځان د دې سازمان ویاند بولي رسنیو ته ویلي چې دغه کړی برید یې د تندر په نامه د عملیاتو برخه ده. د یادونې وړ ده چې د کوټې سریاب سړک د ښار له حساسو سیمو څخه بلل کېږي چې په تېرو لسو کلونو کې په لسګونو ځله پکې پر پولیسو او ملیشه سرتېرو باندې بمي بریدونه سوي دي. د پولیس چارواکیو د رسمي شمېر له مخې سږ کال په کوټه ښار کې 24 پولیس عسکر په بېلابېلو پیښو کې وژل شوي دي.
بلخوا د ورکو بلوچستان لپاره غږ پورته کوونکي سازمان مشر ماما قدیر بلوچ د اختر په لومړۍ ورځ هم خپل احتجاج ته دوام ورکړه او اختر یې د تورې ورځې په توګه ولمانځه. د بارکوال میاخیل په ریپورټ کې په یو بل ریپورټ کې پای دی اړه تفصیل اورو.
د ورکو بلوچستان د مندنې لپاره د کوټې د پریس کلب څنګ ته جوړ شوی احتجاجي کیمپ د لوی اختر په لومړۍ ورځ هم پرانیستی وو او د ماما قدیر بلوچ په شمول د ورکو بلوچستان د کورونو ځینې نور کسان هم پکې ناست وو او د اختر لومړۍ ورځ یې د تورې ورځې په توګه ولمانځله. ماما قدیر بلوچ وایي
د اختر ورځ اسلامي تیوار دی، دغه خلک خوشي کوي او خپل عید قرباني کوي، کالی اغوندي، لیکن موږ ته دا شی بلوچستان ته نصیب نه دی. د دې لپاره هر کال موږ احتجاج کوو او احتجاج ته ناست یو. نن هم د اختر دی، خوشحالي په ورځ دی، لیکن موږ نن ژوم سیا مناول دی او دلته ناست یو.
ماما قدیر بلوچ د ورکو بلوچستانو د مندنې لپاره له کوټې تر کراچۍ او اسلام آباد پورې پیاده لاریون هم وکړ او امریکا ته یې هم سفر وکړ چې وایي هلته د ملګرو ملتونو او د بخښنې د نړیوال سازمان دفترونو ته د ورکو بلوچستانو لیست هم ورکړ. خو وایي په جبري توګه د ورکو سویو بلوچستانو په شمېر کې ورځ تر بلې زیاتوالی راځي. د کومو بلوچستانو د جبري ورکېدنې ادعا چې کېږي پر هغوی تور دی چې په پاکستان ضد اعمالو کې لاس درلود. ماما قدیر وایي هر څه چې وي د پاکستان اساسي قانون ته په پام سره هیڅوک یې هم له محکمې پرته د وړلو او شکنجه کولو حق نه لري.
ګوره، ریاست پاکستان خلاف دی یا ملک دشمن دی، د دې یو قانون دی، آئین دی پاکستان. هغه آئین او قانون په مطابق موږ ته عدالت ته پیش کړي، عدالت دوی ته سزا ورکړي. دا څوک دی چې اب سے بیجا کې شش اشفار لسکال پنځه لسکال دا خو ناجائز دی.
په دې وروستیو کې د بلوچستان په اکثرو بلوڅ میشتو سیمو کې د کومبینګ یا ژمنځې په نامه د پلټنې عملیات کیږي چې پکې وخت په وخت د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو د وژنې ادعا هم کیږي. ماما قدر وایي په دغو عملیاتو کې هم ډېر خلک نیول سوي او لا درکه کړای سوي دي چې وایي باید راخوشي سي او په سیمو کې عملیات پای ته ورسیږي.
بلوڅان باندې د ظلم جبر زیادتي بند سي او د اپریشنونه بند سي، د پورته کونګ بند سي، د ټارګټ کلینګ هم دي دا هم بند سي. د دې لپاره نن موږ احتجاج جاری ده او آئنده به جاری سي جب تک دا خلک بے درک منظر عام ته نه دی راولی دي.
د ورکو بلوڅانو لپاره د ژغ پورته کونکي سازمان د شمیر له مخې له 2002 میلادي کال راهیسې په تیرو 1400 کلونو کې شاوخوا 15,000 کسان په مرموز ډول ورک دي چې وایي په هغوی کې تر 3000 زیات کسان وژل سوي او خراب سوي، مړي په بیابانونو کې غورځول سوي دي. خو د بلوچستان د داخله چارو وزارت د ورکو بلوڅانو شمیر په رسمي توګه ډېر لږ او یوازې 300 یادوي چې وایي قضیه یې د پاکستان په ستره محکمه کې تر څېړنې لاندې ده. د بلوچستان حکومت ویاند انوار الحق کاکړ خدا تور هم پوری کوي چې وایي کوم کسان چې د ورکو خلکو په لیست کې شامل کړای سوي دي هغه ورک نه دي، بلکې په افغانستان کې په وسلوالو کیمپونو کې روزنه ترلاسه کوي.
دوستانو زموږ غږ لازادي رادیو نوري په همدې رپورت سره ورسېدو ته نیمه بجو ته یو ارپیا په مخې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ده. تاکل شوی دا چې ولسمشر اشرف غنی به نن د یو دوه ورځني سفر په مخه نوی ډیلی ته ورسیږي او دغلته به د هند له صدر اعظم نریندرا مودی او نورو چارواکو سره په بیلابیلو دواړو خیزو مسلو خبرې وکړي. دا شفافیت نړیوال سازمان یو آر بی افغانستان د نړۍ په درو هغه هیوادونو کې راوستي چې د نړۍ د نورو هیوادونو په مقایسه اداري فساد پکې زیات دی. په جوزجان کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پنخته کې پرون ماښام د سیمه ییزو پولیسو یو قومندان او دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي. په سریپل کې د 209 شاین کلی اردو چارواکي په دې ولایت کې د 113 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او تر سلو د زیاتو نورو د ټپي کېدو ادعا کوي. د کابل او جلال آباد ترمنځ لویه لاره د غلطه د غره د خویدو له کبله تړلې او د لغمان چارواکي وایي چې د لارې څخه د ډبرو د لرې کولو لپاره کار پیل شوی دی. د قطر امیر د خلیج له عربو هیوادونو او ایران غوښتي چې خپل اختلافات دي د خبرو له لارې هوار کړي. د قطر دولتي خبري اژانس وایي تمیم بن احمد السانی د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره د لوی اختر په مناسبت په ټلیفوني خبرو کې دا څرګندونه کړي. د ایران د انقلاب ساتونکو ځواک لخوا د چټک سرعت لرونکي وکیختي فعال کړی شوې ده چې د هلیکوپټر او سل کسانو د انتقال وړتیا لري. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا د هغه په یواد کې د جګړې د کمیدو خبر ورکړی دی. مسکو په سوریه کې د بشار الاسد رژیم پر هغه مخالف وستوالو ډلو چې امریکا یې ملاتړ کوي د اوربند د ماتولو تور لګی. او اوکراین وایي په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو وسلوالو سره په نښتو کې پرون د دې هیواد درې عسکر وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه له تفصیل ویډیوګانو او عکسونو سره زموږ په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. په سوریه کې د اوربند لومړۍ ورځ په خطو کې تیره شوې. ځایي خلکو ویلي له کلونو جګړې او ناکراری وروسته د اوربند په لومړۍ ورځ کراري وه. په دې اړه د ملالۍ بشیر چمتو کړی ریپورت اورو. ورپسې د انصاف پلټه ازادي او اوریدونکي پروګرامونه خبرې.
په سوریه کې د روسیې او امریکا په منځګړیتوب رامنځته سوی اوربند د دوشنبې په ورځ پیل سو. د موافقې له مخې به د بشار اسد د ځواکونو او یو شمیر یاغي ډلو ترمنځ جګړه درېږي، خو سخت دریځې ډلې لکه داعش د دې موافقې برخه نه دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکوي چې په حلب ښار کې هم د حکومت تر کنټرول لاندې لویدیځ او د یاغیانو تر کنټرول لاندې ختیځ کې شپه پرته له هوایي او راکټي حملو تیره سوه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبریال د حکومت تر کنټرول لاندې دمشق او د یاغیانو تر ولکه لاندې سیمو څخه راپور ورکړی چې هلته کراري وه او ځایي اوسیدونکو له دې کراري څخه په استفاده د اختر ورځ لمانځلې ده. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې چې په برتانیې کې دفتر لري ویلي د جګړې په لومړۍ کرښه کې بشپړه چوپتیا او کراري وه. د سوریه دولتي رسنوی راپور ورکړی چې په همس ولایت او حلب ښار کې یاغیانو له اوربند خال خال سرغړونې کړې دي، خو د لویو پیښو راپور نه دی ورکړل سوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په واشنگتن کې خبریالانو ته ویلي چې اوس ډیر وخت دی چې د اوربند د نتایجو په اړه خبرې وسی، خو له ټولو لوریو یې غوښتنه وکړه چې له دې فرصته ګټه پورته کړي. د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره کړې موافقې ته په اشاره وویل چې دا پلان به په راتلونکو ورځو کې نتیجه ورکړي، او زه له ټولو خواوو غوښتنه کوم چې د دغه اوربند ملاتړ وکړي، ځکه دا شاید د یو موټی سوریې د ژغورلو اخري فرصت وي. که دغه اوربند د یوې اونۍ لپاره دوام وکړي، واشنگتن او مسکو به د اسلامي سختریزو د ځپلو په مقصد بې ساري ګډ عملیات پیل کړي. په دغو ډلو کې د القاعده اړونده د فتح شام جبهه هم شامله ده. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر میخایل بوګدانوف ویلي د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن ډی مستورا کولای سي د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې حکومتي چارواکي او د حکومت مخالفین د سولې نوې خبرو ته راوبولي. کری ویلي د ملګرو ملتونو په مرسته د سولې مذاکرات د رښتونی او ممکن حل یوازینۍ لاره ده، خو د اوربند د موافقې په اړه اوس هم انتقادونه سته چې آیا دوام به وکړي کنه. د حکومت مخالفینو تر اوسه پر دغه موافقه او خپلو غوښتنو چې دا اوربند به څه ډول څارل کیږي په رسمي توګه لاسلیک نه دی کړی. د یو شمیر یاغي ډلو لخوا د دوشنبه په ورځ په ګډه اعلامیه کې ویل سوي چې دوی په داسې حال کې اوربند نسي پلي کولای چې ملکي وګړي ځورول کیږي.
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سیور شبلو یاغي په سیور شبلو یاغي په سیور شام دی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د ازادي رادیو د انصاف پلټکه د ځانګړي خبرونه وخت راورسید. دا خبرونه مو د کابل ښار د احمد شاه مینې د یو اوسیدونکي ماتیو لا ستونزې ته ځانګړې کړې ده. د ده په خبره د یو درملتون د جوړولو امر یې څو کاله مخکې اخیستی، خو کارونه یې تر اوسه هم په دفترونو کې بند دي. د ښاغلي ماتیو لا ستونزه مو د عامې روغتیا د وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. کله چې ده له ازادي راډیو سره تماس ونیو دا پوښتنې مو ځینې وکړې. ورور، ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه تماس نیولی؟
زمانم متی ولاره سب متقاعد د ګروالمه او د ارزان قیمت د احمد شاه بابا د دولسه ناحینه می تماس نیول.
ستاسو ستونزه څه ده؟
بلې،
ستاسو ستونزه څه ده؟
ما په 1991 کال کې هغه وخت د وزیر صاحب صحت یعنی ډاکټر فاطمی یو امر د وخانی می هغه څه محتول ته مراحل می خلاص کړل. 50% کارونه می سر ته ورسول. فقط له هغې ته ورسېده چې دا زما امر ولیکه هیئت د کورکی ته، چې هیئت د کورکی باید ما سره ولاړ شي او کوم دکان چې ما د دواخانې دپاره انتخاب کړی او نیولی مې دی، دوی هغه معاینه کوي، ګوري چې مطابق د اصولو د ریاست امور فارمیسي دی او که نه دی. په همدغه ورځ باندې چې دا هیئت باید ما سره تللی دی، دوی وویل چې موږ ته د وزارت صحت امین امر راغلی دی چې دا د دواخانې کارونه بند دي تر دا اعلانه یا تر آینده دغه احواله پورې. په دې کې یو کال تقریبا زیات کم تیر شلو. بیا دې ته وزارت صحت امین یا ریاست امور فارمیسي داسې پیشنهاد کړل چې دغه څوک چې د دوی سره کاغذونه پاتې وو، موږ ته خو ونه ویل چې کاغذونه تاسو زمونږ سره پرېږدئ چې په دې ارتباط باندې موږ فضن اجراءات کوو. او نو دغه چې کوم کاغذونه چې د دوی د دوستانو د دوی د شناخته او د دوی سره وو، دا یې پیشنهاد کړ د 50% چې تا کارونه مخې ته وړي. نو هغه ټول اجرا کړل. موږ چې دا مراجعه وکړه، موږ ته ویل چې تاسو خو کاغذونه تاسو سره پاتې وو، تاسو بهتره کاغذونه موږ ته راکړئ او دا ستاسو هم قابل د اجرا دي. دا به انشاءالله هم په زودترین وخت کې دغه دا تقریبا په دل و د 1990 کال کې دغه کاغذونه ما دې ته ورکړل کړ ریاست امور فارمیسي ته. هغوی ویل چې موږ پیشنهاد کوو. بلاخره واتنه همشته چې په دې کې تیر شولې ده، هم موږ او همیشه مراجعه ورته کړې ده. ډیر راته ویل چې روزه دانه ممکنه ده.
رور، یو پښتنه ده ځکه راته پیدا شوه، تا ویل چې د یو تعداد اسناد واخیستل او غی اجرا شول، ستای ولې وانه خستو اعلان کړه او ته خبر نشوي کسنګ؟
نه نه، اعلان نو کړه سر دغه اوراق اماغه وخت اکثرت د وخانی او د وخانو چا چمرونه دغه غستو غی همیشه د غی سره فوجن په تماس او په دغه کې یا ټلیفوني رابطي یا خیبه منته موږ ته نو ویل چې تاسو فرند خپل اسناد موږ ته راکړي. موږ چې مراجعه وکړه موږ ته ویل تاسو هم خپل اوراق راوړئ، موږ ورولو. ویل تاسو هم قابل د اجرا دي، 50% تاسو کارونه مخکې وړي، تاسو څه پیسې وفردن. دغه ټول ټای مراحل کړی دي، نو موږ هم پیشنهاد کوو دا وزیر صاحب نه مجددن امر اخلو یو عالم پیسې مصرف کړي، زحمت مې سره په ژمي کې منډې وهلې، په ګرمۍ کې منډې وهلې دي، نو وزیر صاحب ته خو موږ څوک نه ورکړي دي. هلته وزنه تاسو دغه مرجیم دغه وګڼ له فقط دعاګانې دي، او تاسو دغه ټول خلک یې کوي چې دغه مشکل ستاسو د تاریخ نه همیشه حل شوی ده. د هر جا
اورمې هغه فیس یا مالیه یا ټیکس چې دی وزه کړی هغه دې تحویل کړي دا پکې و؟
نه نه، امانه خو په هغه وخت کې دقیق صاحب چې داسه کروکینه خلاص شي داسه مستندسي او مقدار دوا او دا ورکي.
ستا په شان نور خلک هم شته چې دغه امرونه په لاس لري او کار بند دي.
ما ته خو همدغه کس دا ریاست مور فارمسي کې و زما سناد چې ما نه واغست، نو ما ته ویل چې همدغه ستا په شمول ما نور هم تنان باج دوستان پاتې دي، او دا موږ پیشنهاد کوم مجددن او د وزیر صاحب ساتامین امر اخلو پاره کې دا وطن نشته تیر شه د بل نشته د فلو نیم کال موږ ما دغه زمانه واغ سر وسم د مغه سره دي. دا خبره د مراجعه مې کوور لم ورته مې ویل دا ویل چې ولا دا نه کیږي، دا نه ممکنه ده. ما وې زم مشکل خو واځ نه هم دغه د انصاف په لته کې ورونه دي چې موږ بم دوی ته مراجعه وکړو او د دې طریق نه بس موږ اواز د خپل مسولین ته ورسو.
ورور دغه منتظرینو کې داسې کوم کس شته چې کار خلاص شوی
کیدای شي په شکل له اشکال باندې دغه شوی وي، خو زموږ والله که به یا چې ته واستل چې فقط یوازې نه دغه تاسو وګڼلی خپل اواز هم تاسو ته در ورسو.
ستا ستونزه اوس په کوم دفتر کې بنده ده؟
زما ستونزه فقط په ریاست مور فارمسي زمانه دغه واغست ویل دا وزیر صاحب احکام ورکوي، نو دې ته چې هغوی ما ته منفي جواب راکړه نو زه په خپله مجبور چې خپل دغه اوراق خپله راوړم وزیر صاحب ته، او اقلا در وزیر صاحب دفتر ته مې څوک پرېږدي یا هغه یو فرزند او چې ور په دې کې څه مشکل دی.
ورور ازادۍ راډیو به ډېره هڅه وکړي چې دغه ستا کار که قانوني حل ولري د روغتیا د وزارت له چارواکو سره به شریک کړي.
ډېره مهرباني، خوشحاله اوسئ، کامیابي غواړم، سرفراز اوسئ.
د انصاف په لټه کې ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د متي ولاد ستونزې په اړه مو د عامې روغتیا وزارت د درملو د تنظیم د ملي ادارې له رئیس ډاکټر نورشاه کاموال څخه دا پوښتنه وکړي. جناب کاموال صاحب، د احمد شاه بابا مین نه زمونږ استاد ورور ازادي راډیو سره تماس نیولې ویلې دي چې تقریبا 15 کال مخکې د جناب فاطمی صاحب په وخت کې د درملتون د جوړېدو امر اخیستو، کارونه تقریبا 50% مخکې وړي، خو اوس ورته وایي چې دغه پروسه بند ده.
کچیر ته مثلا 250% کار مخ ته وړي او بیا یې نوره پروسه نه تعقیب کړي، ځکه هغې وخت نه دې وخت پورې تقریبا 3-4 کاله وخت وتی که نه؟
بله.
نو که چیرې د 50% کاري مخته وړي او بیا شپږ میاشتې دپاره د خپله پروسه مخته نه وړي، مقرراتو په اساس باندې دا به ابتدا د سر نه خپله پروسه شروع کړي، ځکه شپږ میاشتې دا وخت لري. دا یوه مسله ده، موږ باید د ده اسناد وګورو چې دوی خپل کار په کوم ځای کې پرېښی دی، دوی پرېښی دی په اداره کې پاتې دی، دا به ټول موږ معلومات ځانته وکړو اول قدم کې. که چېرته دوی د شپږو میاشتو دپاره پرېښی او تعقیب کړی نه وي، لازم اسناد او هماغه مدارک نه برابر کړي، نو دا بیا د دې جواب کوي چې د سر نه خپله عرض پاڼه وړاندې کړي او د خپله پروسه مخته یوسي. اوس د سر نه کې بیا دا مشکل ده چې د کابینې د فیصلې په اساس اوس د نو دوحانو ایجاد باندې نو دلته ګوري چې یو باریکي شته ده. په هر صورت کې موږ په خپله اداره کې یوه شعبه نوې ایجاد کړې چې هغه د شکایت عامه په نامه ده، او هغه د خدمات مراجعین په بخش کې ده چې دوی کله زموږ ادارې ته راشي دوی راشي د خپل موضوع دي هملته یو فورم ورکوو، په هغې کې دا موضوع ولیکي، تلیفون شمېرې اخیستل کېږي او په موضوع باندې کار کېږي، موږ ورته کسان ټاکو، د دوی موضوع بررسي کېږي او د قانون او مقرراتو په رڼا کې ورته رسیدګي کېږي.
کمال صاحب دا وایي چې د
دوه محترمه وایي باید موږ اسناد راوړي او هماغه فورم واخلي، اسناد د فورم سره زمیمه کې چې موږ یې وګورو، انشاءالله د قانون د مقررات په رڼا کې موږ ورسره همکاري کوو.
کمال صاحب، یو پوښتنه مې بله کوله چې دا و چې د ده په شان نور کسان هم وو، د ځینو کارونه وشو او د ځینو پاتې دي،
ما دا باید وکتل چې د اسناد چې د ده ولې پاتې دي.
د کله مراجعه وکړي تاسو ته؟
دا هم دا ستا د تلیفون نه وروسته هر وخت غواړي راتلی شي، همدا اوس هم راتلی شي، ماسپښین هم راتلی شي، سبا هم راتلی شي، هر وخت غواړي راتلی شي. هغه شعبه فعاله ده، فورم ورکوي 10 دقیقو کې د ده کار خلاصېږي، بیا موږ هغې باندې کار کوو، بېرته په 10 کاري ورځو کې د ته خبر ورکوو، مثلا ستا موضوع په دغه شکل باندې حل کېږي یا مثلا دغه ستونزه لري اندې موضوع ته په لاس کړی ورځ کې رسیدګي کی
دا کومه شوبه ده چې دا ورته مراجعه
کوي چې عامه په نامه شوبه ده هم د ادارې ترنو زیاوله شوبه هم شکایت عامه ده
ډیر زیات تشکر کوم والس مننه
او تاسو نه مننه خدای پامان
د انصاف پلټکه
دا ودا ازادي رادیو د دیونه د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه کتا سه هم کوم ستونزه ولري او قانوني حل لار ولري زمونږ سره شریک کړئ زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0928 8920 00
ازادي او اوریدونکو
وړاندی کوونکی اجمل تورمان
د ازادۍ رادیو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو ومنئ او ورسره ورسره د اختر مو مبارک شه هیله منیم چې د اختر ورځ مو په خوشحالی او نیکمرغۍ سره تیر شي دوستانو په همدغه هیله بیا هم زه اجمل تورمان د ازادۍ او اوریدونکو په دې خبرونه کې لته سره يم باید وایم چې د خبرونه د خپل همکار طاهر روشان په همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم راځي وورو چې په دې خبرونه کې پیغامونه څه دي یعنی زموږ دوستانو په کوم موضوعاتو پیغامونه پریښي دي
سلام علیکم رو روزی دا زادی راجی تون کارکوانو کو اوریدن کو تا سلامون اونی کی خونی زما دا ترافیک قوانینو نلیگ خواهش دادا چورو گولا دا دی مرسیکلو که غزونی سی جوڑی دیوائی نمبر پلیٹ ورکو دا پیو مرسیکل بانی 15,000 اوغانی اخلی خالی پا پلیٹ دا مرسیکل وری بیا دولت پی خرسی او موٹر رو گولا این چاقا خو بیخی بی کانون دیار چورو گولا دنیا کورو گولا موٹر بکال شپک سوا شپکیم سوا اوغانی مطابق اخستری تیگی بلکہ جو درے کنو دیر نظر سوار نظر روپے اختل کی گئے بلدا جو موٹر سائیکل کاغذوں نے باید دا پنزل سو روپے دی پہلے عمر کے کاغذوں عمر کے دا پیغام میں نشر کے وہ سلام
افغانستان ملی اردو سبا چی شردی دے وقت رسی پاری ولسوالی کی جنگ دے دس نر او دا په یو دو په درو تیارونه کې چې کله هندستان شور کړی دي دا ش ډیر غواړي او ایز واخه د غساو بل بای چې مینو وسایل ورکړي چې یو مین پټاوي د غو پټاوي د مینو وسایل طالبان در دي چې په سلا او سمبا یم ډیر مقام سره د غل لري چې یو مین ملي اردو کې دا چې د لا ایز واخه ما شوا دې نه پټاو والے و چې چیرې دې نه پټاوي هغه ټکا مکه نه چا ایز واخه او ایز واخه پر دې حمله کوي پر طالبانو باندې او مې دې پټاوله شنو والسلام ماشک اور وردا او څنګه دغه دې شپخانه دوی نه پریږدي ډاکټر دوی نه پریږدي برق دوی نه پریږدي یو شی نه پریږدي دغه وسه ټپیانو زخمیانو مریضانو دې شي ته ضرورت نشته دغه پر لوی لارې چې د خپل نه دې ته ضرورت نشته او بار ته ضرورت نشته دا کار ته کم شي ته ضرورت نشته وروره دا دوی نه پریږدي یو شی دوی نه پریږدي دغه کم خلک چې وروره دا ټلیفونونه درکې دا د طالبانو در صاحب در د غلانې وروره
السلام علیکم تعالی جهانی د زابل ولایت څخه تاسو را پټماس کې ازادي رادیو کارکون کو ریدم کو سلامونه مننه کوم وروسته زما پیغام د ازادي رادیو د سیدالم پیغام تر ابیاری وزارت پر ورسوي ځکه چې زما زابل ولایت په خکه پیغام ولسوالي کې یو بند او بوت شي خرید په ټول د هکتار د مکسي یعنی په وزواله باندې قریب 200 یا 300 کیلومتر وزواله ځکه خړوبه یعنی قندهار تر اخره پر دامن د زابل ولایت کلنیم ځکه ټول خړوبه شي دا یو بند چې ته دا پیغام نو تر ول په چرپا ورسوي ډیر مې ربانی به ته دا بند جوړ کی او خلک د اقتصاد له نظر السلام علیکم
چا چا بشیر د کندهار ته پیغام لرم احترام هاي خواهش کوم چې را پاکستانیان دي نه فازابوي هلته په پاکستان کې د افغانان فازابوي دلته دي و خلکو ته وایي چې کار مو ورکوي و ایس ته ته کوي ایس ته مو ته کار مو ورکوي هر چا کار ورکړي او لزر جریمه اب خپل دي را پامن
خوش عبد الله ایلون ولایت خبر کوم زه د ایلون والی ترانسپورت رئیس خبر جام صحیح له کوم چې دوه کالو رئیس د احمد صاحب دالی یو له ستراتیژي پیشي چې د 303 موټر په ذریعہ رامنځته شوی دی او مټروانان د شینو متاجین دي او 540 کنا ته پیان دي مگر تاسو ترانسپورت ریس هیڅ په یاک نه څنوي ادارې په خوارا او پاتې د ادارې هم څنوي او نن په 14 تاریخ د کلات یعنی زابل په منځکا کې چلور د اسخه د ترافیکي پیښې له امله مرسوي دي او سوځېدلې دي.
بلی السلام علیکم جو تخیر مجھے حکومت سے خدا گوشتن کو اچھی مجھے تاریخ بمبار سے خدیر پاگر سوئے پیل من کی بغم دیادوی طالبان سے چور کی ہے خو مجھے پا بمبار بانی ختم کرو نو مجھے دی صدای لکو کہ طالبان دی نشور کوالی نو مجھے طالبان دی سر پریزی مجھے بخبول مجھے بدا طالبان سر اولار وکو خود دوی سے مجھے دیر پازابی و السلام.
السلام علیکم خانم د کندهار ولایت د اینې خبر کوم ورورک د کندهار کې اوس د سکتي شروع شوی دی چې په شخصي مټران کې خلک پورته کیږي خلک پورته کی مولونه ویلي راست پنځه ورڅخه سړی پورته کی پرې دا غدرخ نه مې چې دا اوس حکومت خلک زی غلدي څوک دی کوم په تور چې اندار کې پورته کی دا د مزه خپل د خصوص مزه نه ورې نه بکندار کینه د کندار بل غویر څه بل څوک څه نه مزه د کندار خلک په نمائندګان درو په کابل کې څه مزه غواړي پس څه به کوی خدای به کوی د مزه غو در خلک درې نور مقامات پر رسوي د مزه دا څنګه زرال کې د خلک دی او سره په تکلیف شي او د حکومت په ځان دي دا کار د حکومت سره د خلکو اختلاف کې راکېږي د خلکو حکومت سره بد راځي بیا دا چیرې دا زموږ ځغ درې مقامات سره ورسوي ډېره مهرباني به مو یې بیا یې هېڅ درک نه معلومېږي چې دا سړی بیا خلک قومندانۍ ته پسې ورسي یعنې چې ملي ته پسې ورسي د سپېشل پوسټ د ملا صاحب د سرای ځای دی هغه ته پسې ورسي دا سړی دې هېڅ درک نه معلومېږي بلا هر څوک خپل سر کارونه کوي دا زموږ ځغ ته مو ورسوي درې لوړ مقامات ډېره مهرباني به مو.
السلام علیکم زما نوم مبروکین د فراد ولایت د فراد بلابلنګ تور اسوالی هم د وریه تک جام ما دا خوایته د اشرف لفظ خنه چې دا سم پایشي دي نه کوي دا نور د مواد نه پایشي خلګي اداري بدار کړو نور دا کار دی باندې دا خارجان دوی چې دا سم پایشي ونه کی څونه چې دې سم پایشي کوي دې څونه مواد پایشي او عمر په افغانستان کې جنگ او تر خواله جاتی بیا عرب لا ورخوت به ډیر زیات دي د دا کار څه د لاس واخه دا غوښمو خوایشت چې دا د نه پاشي د بیا کاسي بیا سره بار نور باندې سره ولګي پری دی واسره.
السلام علیکم رورا دل اسپار له خبر کوم محمد زمان د منګ دغه کارټونه کورونه د لپاره اوختي کارټونه را سره ایثار دي او من نه پری دي تورخم کې سي لدی خو د لوړ مقامات د منګ د आवाज دی ورسیږي او بس رورا د سدا چې منګ بیا خو واوړو له خیره سره کارټونه دي تورخم کې اجازه راکړي چې منګ واوړو چکن وکړو بیا نه زو پاکستان دا والسلام دغه د منګ پیغام ده.
السلام علیکم سیف الله یم د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ نه پیغام درته پریدم یو نیمه میاشت کېږي چې د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ معاصره کې قرار لري چار ګرده د ولسوالۍ طالبان موقعیت کې دا او نن خود ولسوالۍ او کانډا کې سي د لیوا چار مربوطه ده دا په معاصره کې پروت نه صحیح تللی سي نه موږ د کم په پیمان په نوم د کم پیمان کې معاصره نه موږ ته لار خلاصې او نه دولت کوم پلان گزاري کړي نه کوم پلان لري چې دوی عملیاتو کې د لارې خلاصي کې ولې دې داسې کې د غریب ولست ټول تباہ او برباد کړي په دې جنگونو کې دې لارې خلاصي ولې داسې کې دي چې پلان وګزاري کوي نه کوي هلمند والی وايي لارې خلاصي دي امن د لشکرګاه باندې ټول لارې بند دي تړل شوی دي او دا بس پروپاګاندا د دولت او دغه سه جوړپور چارواکو ته دې اچمنان ورکه چې موږ لارې خلاصي کړي دي دولت لارې ټول ولسوالي امن دي اس نو امن دلته نشته نو زه غرافت امات کولای شي نه دولتي نه عام خلک ټول لارې ګذره په دې باندې دی او ول دوی دا څه کې موږ تر موږ دلته باندې پاتې ونی مې اس کې چې ودي موږ دینه هله توقع دې د عملیاتو کې ولار خلاص کی.
السلام علیکم زه ګل ولی د هلمند ولایت د لشکرګاه شهر ته خبرې کوم ورور موږ به مشران ته دا هیله ده چې د لشکرګاه شهر وژغوري کې ولنس غوري جر جر به د سقوط حالات سره مخ شي اوس هم ټول لارې بند دي پر لشکرګاه شهر باندې
آزادی او اوریدونکی
قدر من اوریدونکو تاسو پیغامونه واوریدل از موږ د دوستانو یو شمیر پیغامونو ته په تیرو خبرونو کې جواب ورکړ شوی دی، یعنی د مسلو چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې دي. څو پیغام په دې خبرونه کې داسې ول چې د هلمند ولایت د لارو د نامنې پاړه پکې ویل شي ول و مو غوښتل چې همدغه ستونزه د هلمند والی خاغلی حیات الله حیات سره شریکه کو. خاغلی حیات ته په اړه راته وویل،
الحمدلله د خدای په نصرت سره دښمن ته د خپل بادارانو په پلان باندې ملاتړ باندې کم پلان درلوده د هلمند لپاره هغه پوره د شکست سره مواجه شوه ده. په هغه ځایو کې چې د دولت قوتونه وجود لري په کلکه د خپل خاورې نه دفاع کوي. دښمن د هلمند او کندهار شارا کې په زرګونو ماینونه ځای په ځای کړي وو چې موږ د درېونو یو عملیاتو په ترڅ کې وکولای شول چې د دغې لارې نه 1012 ماینونه خونسا او لمنځه ویشو او د خلکو د بیرته تګ راتګ لپاره دغه لاره خلاصه کو، هم د ملکی ترانسپورت لپاره، هم د نظامی اکمالاتو او نورو لپاره. د هلمند او کندهار لویه لار چې تقریبا درې اونۍ د عملیاتو ټول وخت چې موږ یې پاکه کړو، لکه مخکې چې ما وویلې 1012 زده پرسونل او زده وسایط ماینونه چې متاسفانه د موږ هم سایګان دي دولت د مخالفینو سره مرسته کوي دا موږ شن کړی دي. او تقریبا د 1016 شاوخوا دښمن ملمن زوړه د شپږ وشته زخمیان چې ویته په دې کې درویش کسه یوازې بهرنی ماین جوړون کې شامل و. مخالفینو نهایت کوشش وکړه چې دا لارې بند وساتي، ولله الحمد موږ ډیر سخت شکست ورکړ دښمن ته او دا لار مو خلاص کړل. په دې لار باندې زه خپل د دې ولایت دی والی په صفات باندې ورسره د خلاصېدون دوه واره لار راغلی ما او بلا ناغه هر ورځ د دې لارې پښتنه کوم. موږ په سلګونو امنیتی سرتیری هم د پولیسو او هم د ملي اردو او هم کمانډوي ځواکونه د دې لارې په وګړو کې شاوخوا ځای په ځای کړی دي. ټول هیوادوالو ته داډ ورکوم چې په دې لار باندې هیڅ ستونزه نشته، ولې په دې کې شک نشته چې متاسفانه دښمن تبلیغ کوي، خلک ویری او عام ولسونو ته دا ویلي چې موږ تاسو ولو تاسو باندې دازې کوو. زه ولسونو ته اطمینان ورکوم چې تاسو دښمن په داسې فاصله کې باندې وي چې هغه خدای نه خاصه د مرمۍ د تاسو ته ورسیږي او یاد په تاسو داز وکړي. د تاسو زړور ستاسو ورو د غلار مکمل امنیت کړی دا او په دې باندې رافت آمد وکړي. زه شاهد یم چې پرونه ابل اورز په سلګون موټر د دې لارې نظیر از یو فعلاً حالت نورمال ده. دا لارې د ټولو ترافیک په مخ باندې خلاص ده.
قدرمن اوریدونکو دا و د دې ونې خبرونه چې تاسو واوریدل تر بلې خبرونه مو پلو یو بخون کې خدای سپارم. خو په تلو تلو کې باید وایم چې هغه څه چې د ازادۍ رادیو نه تاسو اوري د اوریدونکو په پیغامونو کې هغه د ازادۍ رادیو د نظر څرګندوي نه کوي. خاورز ولرای ودانو سي
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سرگو بلا واخلما جانانا زما ود زکرار راشا مهربانا زما
ود زکرار راشا مهربانا زما
تور دس پینو میس کی بنا وجانا نہ سکتا